اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد سکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو تود هرکلی کوم. د خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خب لنډه خبري برخه لرو او په دې لنډه خبري برخه کې به واوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید وای ل افغان چارواکو سره د خبرې به تر ډیره د افغان هوایي ځواک پر مؤثریت متمرکز وي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل ارزیابۍ کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوام نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي او د فلسطیني ادارې مشر په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ته د سپي زوی خطاب وکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي غواړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت یوه عمومي ارزیابي وکړي. جنرال جوزف دانفورد پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. دانفورد وویل د افغان او نړیوال ائتلاف له چارواکو سره به یې خبرې اترې تر ډیره د افغان ځواکونو د مؤثریت په ځانګړې توګه د افغان هوایي ځواکونو په اړه متمرکز وي. د امریکا لوی درستیز خبریالانو ته په څرګندونو کې خپله دا ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او اساسي وبلله. دا په تېره یوه اونۍ کې د امریکا دوهم جګپوړی پوځي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته تللی و او دوه ورځې یې هلته تېرې کړې. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو ارزیابي بشپړه کړې ده. په یو راپور کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د IMF له غونډې وروسته خپور شو، ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد تر اوسه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق د دې راپور پر بنسټ د افغانستان د کورني ناخالص تولید وده په 2013 کال کې په سلو کې 2.5 تخمین شوی چې په 2018 میلادي کال کې هم په همدې اندازه و. د پیسو نړیوال صندوق همداراز ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او له هغو سره مرستو ته به دوام ورکړي څو ټول افغانان له اقتصادي ثبات څخه برخمن شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن له متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وځي. د لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان په کې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لاره موندلې. د شپږو غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېده چې ویست انډیز ته ماتې ورکړي. تمه ده چې له متحده عربي اماراتو سره له لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. دا د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام لوبو ته د رسیدو سیالۍ دي چې ټاکل شوی په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ درې کاله مخکې پر شوي اټومي تړون انتقاد کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې په واشنگټن کې دی، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سعودي د ولیعهد د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون له نیمګړتیاوو او کمیو ډک دی. په دې اړه د سعودي او د امریکا د اوسنۍ ادارې لیدلوري یو شان دي، ځکه ولسمشر ټرمپ هم له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون له نیمګړتیاو ډک بللی او له دې تړون څخه د امریکا د وتلو ګواښ یې کړی. تمه ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان بنن له ولسمشر ټرمپ سره په لیدنه کې د ایران پر مسایلو سربیره پر نورو دوه اړخیزو مسایلو او د منځني ختیځ پر موضوعاتو هم وغږیږي. د سعودي ولیعهد څو ورځې مخکې ویلي وو چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي، سعودي عربستان به هم د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ته په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د یهودي میشځایونو د ملاتړ له کبله د سپي زوی خطاب وکړ. د ښاغلي عباس کنځلو د سپینې ماڼۍ سمدستي غبرګونو پاره او دا څرګندونې پارونکې او ډېرې نامناسبې وبللې. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي جیسن ګرین بلټ وویل د ولسمشر عباس لپاره هغه وخت را رسېدلی چې د کرکجنو ویناوو او د خپلو خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د عملي او مشخصو هڅو ترمنځ یو غوره کړي. ښاغلي عباس دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو په دفاع کې د امریکا د سفیر ډیوید فریدمن څرګندونو په غوسه کړ. عباس وویل دا د سپیزوی وایي چې دوی یهودي میشځایونه په خپله خاوره کې جوړوي. عباس زیاته کړه چې فریدمن او د هغه کورنۍ د اشغالي سیمو دي او دی په عین حال کې په تل ابیب کې د امریکا سفیر هم دی. او رستای خبر ناتو روسیا تورنه کړی چې په برتانیا کې د دې هیواد یو پخوانی جاسوس د قضیه په څیړنه کې په نه همکارۍ سره نړیوالې سولې او امنیت ته څرګنده ناپامي کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناتو ټول غړي دا پیښه غندي او د مسموم شوي سرګی سکریپال په قضیه کې د څیړنو ملاتړ کوي.
Russia's response so far has demonstrated a clear disregard.
د روسیې خبرګون تر دې دمه د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې څرګنده بې پروايي ده. موږ له روسیې خپل غوښتنو ته دوام ورکوو څو د نوویچاک په نوم د پروګرام په اړه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته معلومات ورکړي.
And we welcome the UK's
د روسیې په خوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغلور یولیا د مارچ په څلرمه د نوویچاک د اعصابو پر فلجون کې زهري موادو تر مسموم دوه وروسته په ناوړه روغتیایي حالت کې دي. د زهري مواد د سګری د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړېدل. روسیې په پرله پسې ډول په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی جوزف جانفورد تیر ماښام هغه مهال چې کابل ته رسیده خبریالانو ته وویل غواړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو عمومي ارزیابي وکړي. هغه خپل د ارزیابي د افغانستان د جګړې لپاره مهمه وبلله. په تیره یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې جګپړي امریکایي چارواکي افغانستان ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه پورې افغانستان ته د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز د سفر هدف د پسرلی په پایل کې چې عموما په افغانستان کې د جګړې فصل ګڼل کیږي، د پوځي عملیاتو ارزونه د نوو امریکایي سلاکارانو د کار او د افغان هوایي ځواک په اړه ډاډ ترلاسه کول خودل شوی. جنرال جوزف جانفورد افغانستان ته پلاره پالوتکه کې له سره ملګرو خبري اعلان تو ویل غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې پراتونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشر ائتلاف څنګه کولای شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. دا جانفورد په وینا ډیر باسونه به تر ډیره د ځواکونو پر موثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درسیس خپل د ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او کلیدي وبلله. نو مولي له سره ملګرو خبري اعلان تو ویل د کار څخه مقصد خپل ارزیابي د چې پراتونکو څو میاشتو کې څه ته منتظر ووسی. جنرال جوزف جانفورد د 2013 میلادي کال د فبروري لمیاشت څخه د 2014 کال تر اگست پورې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. جانفورد د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر پر مهال همدارنګه وویل پر دې به ډیر تمرکز وسی څو ډاډ بنه کړی چې په افغانستان کې د ناتو وسنۍ عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د اړتیا وړ کافي منابع په واک کې لري. دا په تیرې وونه کې د امریکا دویم لوړ پوړی پوځي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته تللی و او د غلطې دوه ورځې تیرې کړې وې. د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼل کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اړه د دوشنبه پورې ازادي رادیو ته په یوه ځانګړې مرکې کې وویل جان باس وایي موږ یقینا د افغانستان له حکومت څخه چې هر وخت د طالبانو سره د رسمي یا غیر رسمي خبرو لپاره ټاکیم ملاتړ کوو. موږ به د دې هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو او کارتیا شي له پوځي لارو او یا له نورو تشویقي لارو به هم کار واخلو څو طالبان د افغان حکومت سره د سولې د خبرو میستل. دوی میاشت ډیر وخت کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو زرتنه نوي سرتیري افغانستان ته رسیدلي. دا دوی په ډله کې شپږ سوه روزونکي او سلاکاران شامل دي چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د دې سرتیرو په زیاتېدو په افغانستان کې هوایي عملیات هم زیات شوي. جنرال جوزف ډانفورد وایي غواړي په دې سفر کې د هوایي ځواک د وړتیا او پیاوړتیا بهیر هم له نږدې وګوري او پاړه یې له چارواکو واوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي منی چې په افغانستان کې یو شمیر پاکستانیان حبس دي او ټینګار کوي چې د دې مسلې په حلولو بخود دي، خو افغان حکومت وایي چې د پاکستان په زندانونو کې هم ځینې افغانان د بند شپې ورځې تیروي چې حتی ځینې وخت افغان ډیپلوماتان لا له هغو سره لیدو کتو ته نه پریښودل کیږي. بشیر ګواخ په دې اړه د راپور برابر کړی.
په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردر شمس بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوښښ کوي په پاکستان کې قید افغان بندیانو او په افغانستان کې بندي پاکستانیانو مسله د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو لپاره حل شي. نوموړی زیاته کړه چې دوی ته ځینو خلکو خپل درخواستونه ورکړي چې دوی په کابل کې د اړوند ادارو سره شریک کړي دي.
یو شمیر خلکو موږ سره په دې برخه کې اړیکه نیولې ده، بیا بیا او غالبا د دغه خپلوان چې په افغانستان کې دوی بندیان دي، البته د دوی په وینا هغه موږ مرکز ته انتقال کړی ده، د دوی غوښتنې د دوی عریضې موږ مرکز ته انتقال کړی دي. او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو ممکن دوی په داسې ساحاتو کې یا په دغه سي د واقعاتو نه وروسته چې هلته کوم بریدونه شوي وي تروریستي ممکن داغه په نتیجه کې نیول شوې وي، نو ځکه چې بعضی عریضې چې موږ تراغلي دی هغه کې دغه سي یو څو واقعاتو ذکر شته دي.
د مارچ په 19 تاریخ په پېښور کې د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو ایوی خبری غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د غیب او زندانی خپلوانو لپاره غږ پاکستانی او افغان چارواکو دواړو ته رسول دي، خو په دې اړه ډیر پرمختګ نه دی شوی.
زما جی جاوید خان نامه را شپکد ډیره، زما رور جی د 15 شپګو کالو نه راته کوندرتا چغسره تا الته جره پني چرو کار کو اسماعیل نامه دا 15 شپګو کالو نه بجی تر اتو بسل تا کې دا غزنه بس اونې حکومت او د کوندر په ما بس کې واچو سلو پینځم یشتم ته معلومات نو چې بیا خبر شو پولیس چرخی ته روستو.
ما اکبر علی نوم دی، شبقدر ضلع چرسد سره تعلق دی. زماز بین آغا جی په 2013 کې هلته کې وو، آغا مزدوری کوله په افغانستان کې، نو آغا اوس په دغه د گرفتار شو چې دا جاسوس دی، اعلان کې جاسوسی پیم ثبوت نشو دی. اوس چې مخکې پولیس چرخی کې بیا باګرام تر شو اوس چې دی نو باګرام نه ریس چې تا خوشکو اوس نشته غیب دی پته نه پیو کم ځای دی. زمانم رحمت علی دی، زه ډیره شبقدر اوسیدونکی یم او دا زما وراره دی اصغر علی نوم دی، او دا د 15 کالو راسیدي د افغانستان په جیل کې دی، د روزګار سلسله کې تللی.
زمانم جی دی خیر الرحمن، زما تعلق ضلع سوابه سره دی، زما خوری دی سکندر بشیر هغه لافته شوی دی په افغانستان کې، هلته مزدوری راته نو لافته شوی تقریبا 3.5 کال شو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې او زندانیانو سره د ډیپلوماټانو د کتلو لوزنامه نشته. زردر شمس دا ستونزه مني، خو وایي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان چارواکو ته د خپلو بندیانو سره د ملاقاتونو سلسله برابر کړې ده، خو اسلام آباد تر اوسه داسې نه دی کړی.
سمود مخ کې د پاکستان سفارت ته زمونږ د حکومت لخوا هغه کنسولي لاسرسی ورکړل شوی و بعد زندانونو ته چې دوی هلته خپل بندیانو ګوري. په دې برخه کې دغه شته دی، بعضې ستونزې شته، موږ یې دلته هم لرو. متاسفانه موږ سوزر غوښتنه کړې ده د پاکستان حکومت نه چې موږ ته هم قونسلي لاسرسی راکړي، خصوصا د اډیاله جیل چې دی، د پنجاب جیل چې دی لاهور کې، او بعضې نور په هغه کې هم داسې متاسفانه تر اوسه مثبت جواب دی نه دی راکړی.
د بندیانو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خراب شوې دي. کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغه ردی وای پاکستان د سیمې امنیت ته ژمن دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي د منی چې په افغانستان کې یو شمیر پاکستانیان حبس دي، خو دوی وایي چې په د پاکستان په زندانونو کې هم ځینې افغانان د بند شپې ورځې تیروي او د دې مسلې د حل لپاره حڅه روانه دي. قدرمنو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوي.
امریکا اړتیا لري چې په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې وکړي. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې راغلی چې ویل کېږي طالبانو د ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی. ښاغلی غنی تیره میاشت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. ورځپاڼه لیکي طالبانو تیره اونۍ پر خپل ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سولې او جګړې اجازه د امریکایانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي طالبان همداراز ادعا کوي چې په لویدیځ کې خپلواکو څېړونکو او نورو مفکرانو هم منلی چې طالبان باید د افغان حکومت پر ځای له امریکایانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر ځای له امریکایانو سره خبرو ته لیواله دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې امریکا غوڅ لوبغاړی ګڼي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې امریکا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، د امریکا ځانګړو ځواکونو هوایي عملیاتو طالبان له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې یوازې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک پر خپله ویبپاڼه په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د خوست ولایت د یوه ښوونځي په اړه راغلي چې څه وړ د ښوونکو په زیار او د ټولنې په ملاتړ د افغانستان له غوره ښوونځیو څخه سو. مقاله لیکي چې په 2009 کال کې د نړیوال بانک د ښوونې په برخه کې د یوې پروژې له لارې د 9000 ډالرو مرسته ترلاسه کړه. د دې مرستې له لارې په ښوونځي کې 8 نوي صنفونه جوړ شول. د نورو 6000 ډالرو په مالی مرسته د ښوونځي د ساينس او کمپیوټر د لابراتوارونو او کتابتون جوړولو چارې او همداراز د اویا ښوونکو د روزنې پروګرام پیل سو. مقاله د خوست د عبدالحی حبیبي ښوونځي د سرمعلم له قوله لیکي چې په دغه ښوونځي کې 6500 زده کوونکي دي او اوس مهال د افغانستان له غوره دولتي ښوونځیو څخه ګڼل کیږي. مقاله په یاد ښوونځي کې د ساينس د یو ښوونکي خبرې راخستې چې همدلته یې زده کړې کړې دي. مقاله د محمد هاشم له قوله لیکي چې د په ډیر خراب وضعیت کې ښوونځي لوستي ځکه هغه مهال هیڅ د کوونکو کمپیوټرونو لابراتوارونو او کتابتون ته لاسرسی نه درلود.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
د عام خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې غني د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کی انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فنغه گیدلیو.
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کی بهر کی ذکر وکم.
په زرپانه کې به لنډ کیسه د بلا سیوري واوري.
څوک عمل لري څو ماشومان نستو او کله کله به په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر پکیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخپلوانو به بیلی ګم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري. زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتې دل دی، زندگی د ماشومان او جګې دل او رالوی دل دی، زندگی د مې په پل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدشته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثار لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه تلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه تلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه تلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه تلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې تلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو تلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا تلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي تلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور په دغه غونډه کې ویل چې د کاپ د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د تلای پړو مېرمنې قدم په خیال پورته کوم اندې کړم. د لنډې پاورې دو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلې انزور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی وي چې تلای لرغونی او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم موچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې لکلونو کلونو را پدې خو د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننه هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړي. راځي رحمت افغان ته وښو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسکونو کلونو را پدې خو په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېری په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاشوای چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 60 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي، دا غټ ګاولي به وکنه، ډېر ګران به مو، او اوس هغه نه پیدا کېږي. هغه دومره ګران شوي دي چې بے بانا ختم ده. ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ، په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلې دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼې نه وي. دا غونډه زری وي، دا غونډ زرورک پې باندې و.
دی وایي چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته یې خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
پخوا دې ټوکې را سره کړي او پخوا دې ټوکې را سره کړي، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه اوس د پڼو پچوګزي چې پیغله شم زمونږ د هواد په بیلابیلو سیمو کې زړو خزو د دې نه استفاده کوله او دغه ساختمان او ځنګړه ساختمان چې دغه شاته بیم د سیو دی خطر غوندي یعنی چې وته لزیلرلو او دغه مخ کې د پڼا چوا چوکای دیوم د سیو څه قات غوندي او لکه تاج غوندي دغه لرلو خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس دغه بڼه څه بدره شوې ده یو څه سپک جوړ شوی نازک جوړ شوی دی
دای وای که څه هم ورسته یو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګند دودونه وځپل او نوی دودونه یو منل خو بیا هم پڼه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګند افغانان کاروي
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې لډیر په خواره حصی شته که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغول په بند کې ویلي چې پس لبند د دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسی شاعری په نوم یو تازه څیړنیز کتاب خپور کړی دا کتاب د هغه د ماستری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعری نیولې تر معاصر شاعری پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعری کړي د شاعری ترڅنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد د عابد له خغلی ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي
هنر جاج پختو شاعری کی حبسیه شاعری او دی مهم موضوع باندې تیزس لیکلو تمو څنګه پام ووخت
کله چې ما د کابل پانتون د ژبه او ادبیات پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کوله د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو بل اخره دا برخه چې ما اوس باندې تیزس لیکلې ده هغه په دې باندې ځینې لیکنه شوی وي او یا کوی مدینه نیمګړي رساله او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو خو دغه بشپړ پوره معلومات چې لپیل نه هغه شاعری چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعری ده د پښتو ژبې لپیل نه تر ورستي ځای پورې دغه بشپړ کتاب موجود نه وو یو دویمه خبره دا ده چې کوو هم دا رساله یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرخې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي وو هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لر وبر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونه کړي دي یا شاعري کړي ده دوی په ژوند باندې هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړي ده یا تخلیق کړي ده دا تیزس ولیکل شو او بل اخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا کړي یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بیلابیلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر آثار او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګروان دي او خلک ترې ځورېږي په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي هغوی ډیر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډیر مهم او مؤثر دی
ولې سه محترم تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ سیړونو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لیږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او دا خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکلې، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکلې. خو یوه ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلي و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه خپله د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه، خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم سره کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکم. خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده او روحیه چې لرله هغه کمزوری نه شوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه یې راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک یې، باید لاس و پښه دې شرن پرې شي. نو په ډېر زور سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر زور سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، د هغوی قربانۍ ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه دا تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوه چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به د هغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله غیر اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15 شلو کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسو دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسو د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسو دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقه پکې راټولې دي سو وخت واخیستلې دي او دغه مرسته جواره سیړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسیدلې؟
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما انلرله هلمند کې زما ماموریت پای ته رسیدلی و، دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه اول کال کې ما د همدې تیزیس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزیس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه، خو د کتاب هغه اساسي برخه ما پاره وخت کړی د چبا دولتي مسولیت نه لرم.
اوسم زمون هیواد د ډیرو کړکې چرنو حالاتونه تیرېدون کېده، په اوسنی وخت کې ځوانو شاعرانو ته ساسو پیغام سږی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
نومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکی او په خپل لیکنو کې وکاروي. کله کله د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې عامه افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلا ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او ښېګڼې نغښتي وي او د دوی سوکالۍ پکې نغښتي وي بالاخره داسې یو خواته بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انځورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوهوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولای شي چې د هنر او طبیعت یو عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انځورګرۍ په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار نثار صاحب، لومړی راته دا ووایا چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډیره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، د انځورګرۍ کول بیا به زه ورتلمه د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله به دی راباندې قرېده چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله داسې شاوخوا، نو له هغه وخت مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته رالم زموږ مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم د یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لارو دغې لارې ما وکولی شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. سو کال کېږي چې دغه هنر ته مخه کړې او تر دې مهاله د څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کال سره ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا 2500 شاوخوا د عمر دی خو اوس څومره زما په لاس کې دی هغه تقریبا د شاوخوا 1300 د شاوخوا دی نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې شو څه نه څه دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته له لاسه تللی دی او خلکو دا کډو کې اخوا دی خو ورک شوي دی راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقشې ته د بازار لپاره جوړ کړی دی یو که شوقي دی جوړ کړی دا
سریختیا چې ما تروخه تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړی دی چې ما ته ما احساس کړی دی چې ما لیدلی دی او چې زما په فکر کې راغلی دی او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دی
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي څه ووایي خلکو ته
لومړی کې داسې وسې ما باغ دغه چا انځور باسي چې هغه ما ته څه را زده کړي وي لا څه ورسره زه د ده سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مو لرو لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې د انځورونه ما جوړول نو دا ما ته د سولې د مخونو په شکل ما ته راښکارېد په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کوه چې دغسې نور هم کار ورباندې کړم خو بیا وروسته چې په کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه هلته ما د جنگ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې یعنی هر چا سره چې په مخصوم دوی به ما ته وایي چې افغانستان کې جنگ ده افغانستان کې امن نشته نو هغه وخت کې بیا ما ته دا معلومه شوه ځکه هلته امن وو او دلته به هره ورځ د دغه کې دی نامنی به وه نو ما ته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت آیډیا دا لږ بدله شوه دې کې ځینې داسې کارونه وسي زما زړه دا وسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت کې له جنګ سره ډېر ستړي دي او له جنګ سره ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم
بله بله اندونیزیا ته سفر د څه لپاره وکړې د شپې ډېر لږ معلومات ورکړې همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل هلته تقریبا څلور کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې نو له هغه وروسته بیا ما څه سي ما زده کړل له هغه ما د دوی د یعنی ما ژبې زده کړې نوې ژبې مې زده کړې ما خپله هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغه سې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري هغه آیډیا ولري تنها یو منظره نه وي تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې رښتیا ده دا ځای ده دا ځای ده یعنی داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرر وي په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرر وي
تاسې نږدې 2500 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې
ولې نه ما تقریبا درې جایزې ګټلې دي هغه اندونیزیا کې وي اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې هلته ما ته داسې دوه ځای دی یو هنرمند دی چې کوپاکیک په نامو دی دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ماته په لاس راغله. او په بل بار بورډر په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي، او دالته مو مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم ده، دلته مشکله ده چې هنر ژوندی شي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کیږي که هنرمند وغواړي شي، که هنرمند رسک قبول کی، تاوان پر ځان قبول کی. هنر ته هر څوک غاړه دی، هنر هر څوک، هنر دی ټولو خوښ ته. خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه چې څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښت خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي. اوس خلک ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
زرپانا دبلا سیوره د شپې تور تور پلولان دی هیڅ نه ښکاری دله. څو مل لري لویا لار تیر شوی و. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شو. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سره ومخلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس پکړه په د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې پکار شوه. څنګه دې پکار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پریښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی یې د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې میرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ پلته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی آه وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو لاره کړه. د سهار لمر د خړغره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څو
څوک ځوانان، څوک سپینګری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څوک عمه لري، څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو، نو کړه په یې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب مانا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بي بي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربند زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربند زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپلو اولادونو سره راغی له کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غره ته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی له غره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټې خزانې لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه نارې لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړي دي. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشعار هم نقل کړي دي چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوي وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې نه په هیګم چې بچ په خوې په وړاندې لخ پهلوانو به بیلی گم په سرو سترګو دواړه سترګې می په وینو دی شړاندې. اسماعیل استا نارو مزړه سوره کې بلتانه خرخبون بیا لتا پرده کې نه پوهیږي کې مې بیا نستا یاد کې په چړو دی ویر بپری سي د سلم راندي زما زما چوک دیون مې دی و مخته زما زما چوک دیون مې دی و مخته دیانه څوره به اچو مترخته ستا سیاد به مې وي بس د زړه وسخته کدا زمکه غرنه ټول سي لاندې باندې پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده او لکه د مخه چې وویل شول خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی خرخبون په 411 هجري کال په مرغه کې وفات شو اولاد هم هوري وسیده خو د دوه زوی کاسی زمن بیرته د کسی غره او په خینته تللی وو او د کند او زمند اولاد په ننګرهار خیبر او پیښور کې خبر شو دا سیخکاری چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او روسته د پښتنو ډیر قبایل د په نامه یادیدل لکه چې په 1300 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور تراغلل د غ روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی او دا ځینخکاری چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلی تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي د شعر معصومو فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه مې ډک شوی تشول غواړي خور شوی فکر ټولول غواړي تړلې شیر مې خلاصول غواړي د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشي د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازی تو پیدا کړی سترګو ته اوخ کی راوړی او قلم ولړځوي بیا شاعری راولی د شیر معصومو پرښتو چرته یې راشد دوه زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازی تو پیدا کړی سترګو ته اوخ کی راوړی او قلم ولړځوي بیا شاعری راولی چډک زړګې تشکړما د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای ورستۍ لمحه تصویر کړم یاد اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم یا د اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څنګه بشي څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل او په کوم لارو یې راوړی ما په کوم لارو یې راوړی ما په کوم لارو یې چرته روان او دا ځواب ولیکم زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان تو دول بیا سوزول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتې دل دی زندگی د ماشومان او جګې دل او رالوی دل دی زندگی د مین زړمی جوړې دل او ماتې دل دی زندگی د لمر تو دوه وړانګو تناستا زندگی د لمر تو دوه وړانګو تناستا زندگی تیار کې دل رڼا کې دل دی خدا خبر منطقی نخکاری
خدا خبری منطقی نخکاری زان سر فکر وکرم چیز حکومت لما او زندگی چر تلارا زان سر فکر وکرم چیز حکومت لما او زندگی چر تلارا بیا پا کاغذ سور سمشیوی توری پا سور قلم مران کرم تشیر معصوم پریختو راشی د شیر معصومو پرختو راشی د یوشتمی پیړی پر یو بیوسه شاعر الهامات وو وروي د شیر چینه پاک کړی دا سی الفاظ راوړی چې د جدای هغه ترخی شیبی پر رانزور کړم او زړګی ټکور کړم د شیر معصومو پرختو راشی د شیر معصومو پرختو راشی چې می د مینی مرسیه ولیکم پڅو الفاظو ترخولیکم په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم دا ته چې زی ما په چا سپاری ما په بیمینی خلکو مسپاره چې مرما دا ته چې زی ما